ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા યુવ રેડિયો દે
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا سم مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته
امریکا او ناتو په یو ورځ اعلان وکړ چې د میل لمړی نیټه څخه بل افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو بهیر پیلوي او د سپتمبر تر 11 مې په بشپړ توګه افغانستان څخه ووځي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د امریکا د پریکړې درناوی کوم او ویاړلې ځواکونه مو د ولس او هیواد د دفاع وړتیا لري او د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې د هیواد طاقتوره طبقې ته تر لاسه مراعات د ټول اقتصاد شپږ فیصد جوړوي چې 12.4 بلیون ډالر کیږي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن پر رسمي توګه افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو اعلان وکړ او وی ویل د هیوا ته د القاعده ډلې ته ځپلو لپاره تللی وو او خپل هدف یې ترلاسه کړی نور په دې هیوا کې د پاتې کېدو جواز نه لري ولسمشر بایدن د شروع چرشنبه پورس په خپل خبرو کې وویل له افغانستان څخه د پاتې ځواکونو وتل به د میل لومړی پیلوي د سپتمبر تر 11 به بشپړوي خاغلی بایدن زیاته کړه واشنگتن په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو او بشری فعالیتونو ته دوام ورکوي او د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو څخه په دوامدار توګه ملاتړ کوي بایدن دا هم وویل چې امریکا په ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د سولې د روانو خبرو او په افغانستان کې د خزو او جنو له حقونو څخه ملاتړ کوي بایدن د پاکستان په ګډون د نړۍ له هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي د یو بل خبر لمخې ناتو ویلي دوی به هم د امریکا په څیر له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي د ناتو مشر ینس سټالټنبرګ دغه اعلان د شروع چرشنبه پورس د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن سره تر خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وکړ چې خپل او وزیر سرتیری به وباسي سټالټنبرګ وویل موږ د میل لومړی نیټه څخه د ناتو ځواکونه وستل پیلو هغه وړاندې وویل موږ پلان لرو چې د خپل ټولو ځواکونو وستل به په 2 میاشتو کې بشپړ کړو سټالټنبرګ وویل موږ افغانستان ته یو ځای تللی وو یو ګډ حالت کې وو او په وټلو کې به هم متحد وسو هغه زیاته کړه د ناتو په وټونکو ځواکونو باندې هر ډول برید به دغه اتحاد په کلکه ځواب ووي امریکا او ناتو ویل چې د سرتیرو وستل د افغانستان د پریخودلو په معنا نه دی افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبري کړې دي او دواړو له افغانستان په سپتمبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبري کړې دي د دواړو هیوادونو مشرانو د شروع یا چرشنبه په ماسوتن خبري کړې دي ولسمشر غنی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا د پریکړې درناوی کوي او موږ به د خپل امریکایي متحدینو سره کار کوو چې په خټوګه د دوی لیکټ باور وکړو ولسمشر غنی وای اوس چې خپل متحدین او امریکا او ناتو سره یو بل پړاو ته داخلي ګو ل دوی سره به د سولې د روانو هڅو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي د افغانستان د دفاع وزارت تیر میاشت ویلي و چې افغان ځواکونه له تیر کال راهیسې د هیواد په ټولو برخو کې عملیات تخپل کوي ولسمشر غنی هم افغان ځواکونه د خپل خاورې د دفاع لپاره کافي بللي هغه ویلي د افغانستان ویاړلي امنیتی او دفاعي ځواکونه په بشپړ توګه د خپل ولس او هیواد د دفاع وړتیا لري چې له اوږدې مودې کوي او افغان ملت به تل د دوی مننه کوي د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې حکومت په تونلار ډلې تحریک لبیک باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده د دې ترڅنګ د ډلې د مشر سعد حسین ردوی په شمول د یو شمېر مشرانو پر ضد د ترهګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج شوې ده د شروع چرشنبه پورس داخله وزیر په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر وخت مو ویل چې حکومت په تحریک لبیک ډلې باندې د بندیز لګولو پریکړه د پنجاب حکومت په سپارښتنه کړې ده شیخ رشید وو ویل د ترهګرۍ مخنیوي قانون د ولسم بی ماده دلاندی یا د ډلا ترهګره ګرځول شوې ده د قانون وایي د استخباراتي ادارو یا نورو مصدقه مالی او حکومتي ادارو لخوا د معلوماتو په اساس حکومت کولای شي چې یو ډلا د ترهګرو په نوم لړ کې واچوي او د سپین مانی د کورونا د خبرګون ډلې د شروع چشمبي پورز وویل چې د امریکا د روغتیایی چارواکو لخوا د جانسن ان جانسن واکسین د درولو لپاره سره به د کورونا پر ضد د حکومت د واکسین ورکولو پلان اغیزمن نشي. د سپین مانی د کورونا د خبرګون ناظم جف زنت وویل جانسن ان جانسن یوازې د ټول ورکل شوی واکسین 15% جوړوي. هغه وویل امریکا د مډرنا او فایزر بایوټیک کافی واکسینونه لري او په ورځ کې 3.3 میلیون کسانو ته واکسین رسیدلی شي. هغه د ویل د ولسمشر هغه هدف چې د کار په لومړي وسلو ورځو کې به 200 میلیون کسانو ته د اپریل تر پایا لتر لګه د واکسین یو ډوز ورسیږي اوس هم شونې دی. هغه وړاندې ویل تر 190 میلیون زیاتو کسانو لا وخت څخه یو ډوز واکسین اخیسته دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوسند مهمو راپورونو پر لور. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر رسمي توګه له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی او وای د هیواد ته د القاعده ډلې د ځپلو لپاره تللی وو او هدف یې ترلاسه کړی. نور په دې هیواد کې د پاتې کېدو جواز نه لري. ولسمشر بایدن ویلي د پاتې ځواکونو وتل به د مې لومړۍ پیلوي د سپتمبر تر 11 به یې بشپړوي. تفصیل د برکوال میاخیل پر راپورټ کې.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د شورو یا چهارشنبه په ماسپښین له سپینې ماڼۍ په خپل وینا کې وویل د د په ګډون د امریکای څلورو ولسمشرانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د خپل ځواکونو څارنه وکړه او نغواړي چې دا کار پنځم ولسمشر ته وسپاري. له خپل متحدینو او همکارانو، له خپل پوځي مشرانو او استخباراتي افسرانو، سفارتکارانو، د پرمختیا چارو لکارپوهانو، کانګرس او مرستالي ولسمشر سره تر نږدې مشورو وروسته د نتیجې ته رسیدلایم چې نور د امریکای د اوږدې جګړې د ختمولو وخت دی. همدا وخت دی چې امریکایي ځواکونه کور ته راستانه شي. صدر بایدن خبرداري ورکړ چې طالبان د دوه پرتړون ونه درېدل او په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړ نو حساب به ورسره وکړي. صدر بایدن وویل افغان حکومت هم هوډ کړی چې بهرنی ترهګر به په هیواد کې نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر وویل نور نسی کولای چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو مده وغځوي. وایي هیله لري چې د خپل ځواکونو وتلو ته ایډیل حالت برابر شي او وایي کېدای شي دا کار جلا نتیجه ورکړي.
امریکا به د دې کال د مې په لومړۍ نیټه د خپل پاتې ځواکونو ایستل پیلوي. موږ په وتلو کې بیړه نه کوو. موږ به دا کار په بشپړې ذمہواري، ارادې او خوندي توګه له خپل متحدینو او همکارانو سره په پوره سلام مشورې سره کوو، ځکه چې هغوی اوس هم په افغانستان کې تر موږ زیات پوځیان لري.
صدر بایدن وویل نور به په افغانستان کې په پوځي چارو کې برخه ونه لري، خو وایي له افغان ولس او حکومت سره به په بشري او سفارتي برخه کې مرستې او همکاري ته دوام ورکوي. ولسمشر بایدن وویل امریکا او متحدین به د روزنې او نورو وسایلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې به همکاري کوي. صدر بایدن د افغانستان پر څنګلورو هیوادونو، خصوصا پر پاکستان، هند، چین، روس او ترکیه ژغ وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې وایي دوی ټول د پرامن افغانستان پر راتلونکي کې برخه لري. ولسمشر بایدن وویل د افغانستان په شل کلنه جګړه کې 2478 امریکایي پوځیان وژل شوی او 20022 نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ولسمشر بایدن سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تیر شپه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکای د پریکړه درناوی کوي او دوی به له خپل امریکایي متحدینو سره کار کوي چې په شتوګه د دوی لیږد باور کړي. ولسمشر غنی افغان ځواکونه د خپل خاورې د دفاع لپاره کافي بللي او لیکلي دي د افغانستان یو اړلې امنیتی او دفاعي ځواکونه په بشپړ توګه د خپل ولس او هیواد د دفاع ورته لري. طالبانو د امریکا د اعلان مخالفت کړی او ویلي دي کله امریکا په ګډون ټول بهرنی ځواکونه د دوه هیل تړون سره سم د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونوځي نو د هر ډول بدو نتیجو زموار به هغه څوک وي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د ډاکټر محمد نعیم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به نور په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 19 به له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. په دې اړه د ډی وی له څېړونکي جهانگیر خټک سره یو مرکه درته وړاندې کوو.
اوس دا یو ډیر مشکل سوال دی، ځکه چې طالبانو د طرفه چې کله د امریکای د پیغام یا د خبرونو راتلو شروع شول چې 19 سپتمبر چې کوم دی هغه پورې به امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو هغه نه پس بیا د طالبانو ویان ان محمد نعیم هغه یو ټویټ په ذریعہ دا اعلان کړو چې موږ به خبرو اترو کې نشانه دیږو چې تر څو چې کوم بهرني فوجان یا ځواکونه په افغانستان خوره دي موږ به دا خبرو ته نه کیږو. نو دا اعلان خو هغه کړی دی. اوس دا واضح نه ده چې آیا په استنبول کې چې کوم د تلرشتم تاریخ باندې یا د اپریل تلرشتم نیټې باندې چې کوم یو لس ورځې کانفرنس شروع کیږي افغانستان په اړه، هغه کې به طالبان شاملېږي او کنه دا کچه پرونه پوره دا خبرونه خو چې طالبان لګیا دي په دې باندې غور او فکر کوي او غیبه شاملېږي، بلکې اول خداش پاره سم اپریل پاره سم ډیټا ټاکل شوی او طالبانو دا ویلي چې موږ نشو راتللی هغه ته، نو بیا دا تل رښتم تکړه او شکل هغه د طرفه دا اعلان راغلی دی چې موږ تر څو پوره چې د بارني ځواکونه په افغانستان خور دي موږ به خبرو کې نه شاملېږو. آیا د دې مطلب دا دی چې هغه به ا دغه خبرې چې کم د استنبول کې به شروع کیږي هغه کې چېر چې کېږي شي چې دا فلحال وزندول شي د دې امکان تاسو نشي رد کولی، او په دې حواله سره مکمل حتمی رائے هغه پر نشور کولی چې سو پر طالبان دا خبره واضح نه کی چې هغه واقعي سره دوه خبرو کې نه کینی او هغه دن دوه خبرو کې نه کینی، نو بیا هغه تک چې کم خبرې کیږي هغه به سندتیجه وي. آیا هغه کې دا خبره کې دی شي چې افغانستان مستقبل حکومت په حواله سره خبره مخه ترای شي یا دا مکمل کانفرنس مکمل توګه باندې وزندول شي هغه پوره چې سو پر طالبان تیار نه، نو دا یو داسې صورتحال دی چې کم کلا نور خبرونه دا په خل را روان دي، ځکه چې دې کې یا وضاحت ډیر پکار دی د ترکیه د طرفه، ملګرو ملتونو د طرفه، طالبانو د طرفه او د افغان حکومت د طرفه، دا ټول هغه پارټي دي چې کمبل ته موجوده وي او دا هغه پارټي دي چې کمبا د خبرو کې لوی کردار لوبوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
لپاره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی دی چې د هیواد طاقتوره طبقې ته تر لاسه مراد د ټول اقتصاد 4% جوړوي چې 1.4 بلیون ډالر کېږي. راپور وايي په دغه طبقه کې د پاکستان لوی جاګیرداران، کاروباریان، سیاستمداران او پاول شامل دي. راپورټ وايي دا طاقتوره طبقه د خپل زور او سر رسوخ په کارولو سره د خپل برخې نه زیات مراعات او وسایل ترلاسه کوي. ارشد حسین پری بشپړ راپور راستولای.
د پاکستان د پاره د ملګرو ملتونو په نېشنل هیومن ډیولاپمنٹ رپورت کې ویلي شوی چې دا وخت د پاکستان با اثر او طاقتوره طبقه د هیواد د اقتصاد په 4% برخه 14.4 بلیون ډالر جوړیږي قابض ده، او په دې کې د هیواد کارپوریټ څنګه لوی جاګیرداران، سیاسي طبقه او فوج شامل دي. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې د 2 کروڑ آبادې په هیواد کې د خلکو ترمنځ د عدم مساوات مسلې ته هم پام را ګرځول شوی دی. رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې طاقتوره طبقه د خپل استحقاق او سر رسوخ په کارولو د خپل برخې نه زیات وسایل ترلاسه کوي او په هیواد کې د عدم مساوات د مسلې د هواري زیاتره تګلارې ناکامیږي او یا دغه تګلارې د دې د زیاتی سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د ډیولپمنټ پروګرام دا رپورت وایي د دې استحقاق تر ټولو لوی ګټه پورته کوونکي د هیواد کارپوریټ سیکټر دی چې په ټیکسونو کې د چوټ یا رعایت په پیداوار د کم لګښت او زیاتې ګټې او د دې ترڅنګ وسایلو او پیسو ته د لاسرسي د لارې فائدې ترلاسه کوي. رپورت لیکلي په دې پسې په دویم نمبر او دریم نمبر تر ټولو زیات ګټې ترلاسه کوونکو کې د هیواد لوی زمینداران او 1% مالدار طبقه شامل ده. څوک چې په شریکه د هیواد 9% سرمایه لري دا طبقه د ټولې آبادۍ 1.1% برخه جوړیږي، خو د هیواد د 2% قابل کاج ځمکه مالک ده. د اقتصادي چارو سیلنکار حفیظ پاشا ډیوته وای په ټولنه کې انصاف او مساوات کم دي او د دې وجه دا ده چې طاقتور طبقه زیات مراد ترلاسه کوي.
سالانہ آمدنی جو ہے اس طبقے کی 1% کی تقریباً 1000 ارب کے قریب ہے اور انکم ٹیکس وہ کھینچ کھانچ کے پریشان کر کے 1000 ارب میں سے 2 ارب دیتی
ہے. دی وائی دغه 1% طبقے کلیز آمدن شاوخوا 1000 ارب روپے جوڑے گی اور دی پخپل آمدن ہیلا 2 ارب روپے ٹیکس ورکوی. دا رپورٹ ترمخ کارپوریٹ اور لوی زمینداران پا پارلیمان کے ہم مضبوط نمائندگی لری اور د زیادہ تر سیاسی ڈلو غڑی یا خو زمینداران طبقه سره تعلق لري او یا کاروباری اشرافی سره او دی یو داسې تضاد جوړکړي چې څوک مرات ورکوي هم هغه جیبونو ته اچوي. رپورت د پاکستان په اقتصاد کې د جوور عدم مساوات په حق لشمیره وړاندې کوي او وای کال 2018 نورلسم کې 1% طبقه 9% آمدن لرو چې 344 بلین ډالر جوړیږي او په دې کې 1% غریب طبقه 0.15% برخه لرله. په پاکستان کې د یو ان ڈی پی نمائندہ لیکلی چې غریب او شتمن پاکستانیان په دوو بیلا بیلو هیوادونو کې جون کوي او د دوی د خواندګۍ کچا د صحت حالت او د جون معیار د یو بل نه ډیر بدل دی. په پېښور پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد زلاکت خان وایي تاریخ ښایي چې کله د شتمن او غریب ترمنځ توپیر زیات شوی نو بیا انقلاب راځي
او یو ورځ به داسې راشي چې د دې طبقاتو د کم ایلیټ کلاس چې دی د دې خلاف په عام خلک چې دی دا روچت شو دی چې بس انف او دا غچ کم دی د خانه جنگی یا یو قسم له د خپل حق اخستو د پاره ودا تب چې کم دی هغه کوشش شروع کی.
رپورت زیاتوی موندل شوی دا چې د هیوا طاقتور فوز هم زمکو پیسو او انفراستراکچر ته لاسرسی لري او یا په ټیکسونو کې د چوټ دلارې 1.1 بلین ډالر مرات اخلي. په دې رپورت کې په ګوته کړی شوی چې د پاکستان فوج په هیوا کې تر ټولو لوی کاروباري اداره ده چې نه یوازې د هیوا په خاري سیمو کې د ریئل اسټیټ په کاروبار کې بوخت ده بلکې د سرکاري پروژو په جوړښت کې هم راخه برخه لري. د یو ان ڈی پی مرستیال سیکرٹری جنرل او سیمیز مشر خبرداري ورکوي چې د پاکستان په شان هیواد چرته چې فوز په تسلسل سره د گورننس په بیلابیلو اړخونو اثر لري یو داسې تحریک راپارول شي چې د طاقت هغه ځاندره ختم کړي د کمی جرلې چې ډېرې جوړې تللې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva. په بلوچستان یالت کې د پولیو ضد کمپاین سلورم ورځ هم سر ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په اکثرو برخو کې 98% ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی دی او د پاتې ماشومانو د واکسین کولو لړۍ به 2 ورځې نور هم دوام ولري. نعمت الله سرحدي پری یو راپور استولای.
د بلوچستان یالت په درو جرزلو کې د پولیو ضد کمپاین سلورم ورځ هم سر ته ورسیدلې. د ایلتی پولیو بیډنی عملیاتو د مرکز د ویان په وینا شاوخوا 23 لکه پورې وکشنان ویکسین کړل شول. سپټول ایلت کې په دغه روان کمپین کې 33 لکه پورې وکشنان ویکسین کیږي. د ایالت په دیرش زلو کې دغه د پولیو په ضد کمپین په 15 ورځې وو، خو په زیاتره سیمو کې دغه کمپین نن ورځ سرته ورسېدی. خو د ایالت په کوټ بلاک درې زلو، کوټ اپشن او کلاب بلاک کې دغه کمپین وو ورسېدی. چې دلته د پولیو څخه انکاری کوشان ویکسین کولو د پاره پولیو ډلې خپل کار کوي او د انکاری والدین سره ناستې کوي، چې دوی کانی کې او د دوی وکشنیان ته د پولیو په ضد ساسکي ورسوي. په کوټ بلاک کې شامل زلا کلاب بلاک په سره د شار چمن کې د ادګا یونین کونسل چې چیري د پولیو څخه انکاری والدین مخکې ډیر پر ریکارډ راتلو. دلته کارکونکي د پولیو د ډلې یو مشر محمد عیسی احمد خان وویل چې دوی په سیمه کې 98% د کار مکمل کړی دی او 2% د پاتې دي چې هغه انکاری کوشنیان دي.
علاقای لیول باندې موږ ته مشکلات په دې زیاتې په خلکو کې اویرنس نسته د ویکسین په والا. خلک ویکسین ته په یو نظر په بل نظر ګوري. کوم سیټ اپ دی د انجو او د سرکار په کومک موږ په دې شي کې ډېر را د کامیاب شوی. موږ در ار کښنی پورې تقریبا د 98% کښنیانو درخلو پر ویکسین رسولې دي او 2% انکاری کښنیان موږ ته پاتې دي. ان شاء الله په هغه کې به موږ ژر کامیاب.
د پاکستان نېشنل ای او سی پولیو بیړني عملیاتو مرکز مشر ډاکټر شهزاد علي بیگ هم 13 ورځ د کوټ بلاک په درې زلو کې د پولیو روان کمپین د نشدو څخه کتنه وکړه او د بلوچستان ایلس رجی شار چمن ته راغلی. په دغه مهال د پولیو د ډلو سره په خبرو کې وویل چې د عالمي وبا کورونا روان سپی کې پر دوی لوی زمواري لویږي، چې دوی ټول حفاظتي اقدامات خپل کړي او هر کوښښ د پولیو په ضد ساسکي ورسوي. په دغه مهال د نېشنل ای او سی کوارډینیټر ډاکټر شهزاد علي بیگ د دولتي مامورینو سره هم ولیدل او د انکاری والدینو پاکله خبرې ورسره وکړي چې دغه انکاری والدین قانع کولو د پاره حکومتي چارواکي خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د بلوچستان ایالت په دغه کوټ بلاک په درې زلو کې د پولیو په ضد په هر کمپین کې په لوی تعداد کې د پولیو څخه انکاری والدین مخته راځي او دلته د پولیو پیښې هم تستکیږي. دغه وجه ده چې په دغه بلاک باندې د عالمي ادارو سره سره حکومتي لوړ رتبه چارواکو هم خپل نظرونه ایښي دي چې دلته د پولیو په ضد کمپین په صحیح توګه سرته ورسول شي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د برېښنا او انرژي په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان ویلي چې اوس له مرکزی حکومت سره د برېښنا د مزو او د برېښنا د ویش په اړه شخړه هواره شوې ده. هغه وړاندې وویل د پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په غټو او وړو پروژو کار روان دی چې د خلکو د اړتیا وړ برېښنا پوره کړي. نور تفصیل د فرشنواری پر راپور کې اوري.
د خیبر پختونخوا د توانای او برق محکمې چارواکو ویلي دي پختونخوا صوبا دا وخت یو سل شپېته میګاواټه بجلی جوړوي او دینه کم شپږ ارب روپۍ ګټه هر کال ترلاسه کوي. خو چارواکي وایي د پختونخوا د بجلی پیسې اوس هم مرکزی حکومت نه ورته نه دي میلاو شوي. بلخوا د توانای او برق په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وی ویډیو ته ویل خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو ځایونو کې داسې پروژې پیل کړي چې هغې نه نور بجلی هم جوړ شي او بیا یې صنعتونو ته په ارزانه بیا ورکړي.
تقریبا 1.5 میگاواټ بجلی موږ خپل جوړ کړی چې کوم موږ مرکز ته خرڅوم. دا غینه زمونږ خپل د پیډو لگا تقریبا 15.8 ارب روپۍ زمونږ مرکز ته جوړیږي. نو هغه په ډیرو وجوهاتو په وجه باندې لامونږ ته پیسې ملو شوې نه دي. تیر شوی هفتم زه په اسلام آباد کې مو سیکریټار سره او منیسټر پاور سره میټینګ وکړو. نو انشاءالله امید دی چې دا خو موږ ته د جون پورې دغه پیسې موږ بلو شي.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د ترانسمیشن لاینونو او د بجلی د تقسیم په اړه څو واره ناسته شوې ده. خو د خیبر پختونخوا د توانایي او برق محکمې چارواکي وایي لږه موده وړاندې ورته مرکزی حکومت او نیپرنا د ګریډ سټیشنو جوړولو او ترانسمیشن لاینونو اچولو لایسنس هم میلاو شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وای د لایسنس میلاویدون ورستو اوس پختونخوا صوبا کولای شي چې صنعتونو ته ارزانه بجلی ورکړي او ترانسمیشن لاینونه واچوي.
ګور د ترانسمیشن د کمپنی خو مونږ ته اجازه ملو شو د نپرا مونږه لایسنس راکو لایسنس مونږ ته ملو شو مونږه کمپنی جوړ کړه اوس دغه لپاره مونږه خلق سټاف پرسنل ولا الو نو چې کله مونږه ته ضرورت پیښ شي چیرې اوس مونږه دا بجلی د پاور هاوس نه دی انډستریل اسټیټ ته وړل غواړي نو بس مونږه په هغه باندې ټینډر وکړو روان دي.
په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وايي د توانایي او برق محکمې ته په صوبې بیلابیلو ځایونو کې نوی ترانسمیشن لاینونو اچولو لپاره 2 ارب روپو ضرورت دی. د پښتونخوا د توانایي او برق محکمې چارواکو ویلي دي د اوبونه د بجلی پیدا کیدونکو پروژې یا مایکرو هایډل پاور پروجیکټ کې 350 کې په 300 اتو باندې کار سرتا رسیدلای دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اورې دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
ورونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو محکمې د ترهګر ګوند دولت اسلامیه په 2 زیلی تنظیمونو بندیزونه لګولی دي. دا دواړه تنظیمونه د افریقي په سب سهارا سیمه کې سرګرمي عمل دي. دا زیلی تنظیمونه د دولت اسلامیه د اولسي جمهوریت کانګو یا د ISIS DRC او د دولت اسلامیه د موزمبیق یا د ISIS موزمبیق په نومونو خپل عملیاتو کې بوخت دي. دا تنظیمونه د امریکای د کډوالو او د شهریت د ترمیم شوی قانون د 219 شک لاندې خارجي ترهګر تنظیمونه ګرځولې شوی دي. دواړه تنظیمونه د امریکای د 2023 انتظامی حکم لاندې هم خصوصي عالمی ترهګر ګوندونه اعلان کړی شوی دي. د دولت اسلامیه د اولسي جمهوریت کانګو څنګه د جمهوری اتحادی فوجونو یا د الایټ ډیموکراټک فورسز او مدینه التوحید واو مجاهدین په نومونو هم یادېږي او دوی خپل زیاتې کار روايه د اولسي جمهوریت کانګو په 2 قطبی کیوو او ایتوري نومي صوبو کې جاری ساتلې دي. دا دله په دغه سیمه کې د بیګناه خلکو او د سیمایزو فوجونو خلاف د خونړو عملیاتو د پاره ډیره بدنامه ده. د دولت اسلامیه د اولسي جمهوریت کانګو څنګه د سیکا موسی بلوکو په مشرۍ کې یوازې په کال 2000 کې 300 بیګناه خلک وجلی دي. د دولت اسلامیه د موزمبیق ځایي تنظیم چې عام طور سره د انصار السنه او په مقامی خلکو کې د موزمبیق د الشباب په نوم مشهور دی، په لزیاتي کار روايه د موزمبیق په قطبی کیبورډل ګاډو صوبه کې کوي. وایي چې دې تنظیم د کال 2013 په اپریل کې د دولت اسلامیه په لاس بیعت کړی دی. د دولت اسلامیه مرکزی قیادت دا د کال 2019 په اگست کې خپل ځایي تنظیم تسلیم کړی دی. د دلی د ابو یاسر حسن په مشرۍ کې د کال 2019 نه را پدې خو د 1400 بي ګنا کسان وجلی دي. د دې دلی د حملو له سبب قطبی موزمبیق کې تقریبا شپږ لکو او 1000 خلکو د خپل کورونو نه کړي پورته کړي دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د دولت اسلامیه د اولسي جمهوریت کانګو د زیلی تنظیم او د دولت اسلامیه د موزمبیق د زیلی تنظیم او د دوی د مشرانو په ترهګر ګرځولو د امریکای اولس او بین الاقوامي برادرۍ ته اطلاع ورکړي چې دې ډلو خونړي ترهګر بریدونه کړي دي یا د ترهګرۍ کولو ته نه لوی خطر ده. او بل دا چې دې اطلاع نه د امریکای د خارجه چارو د محکمې بل غرض د دې ګوندونو قیادت خلکو ته په ګوته کول دي. ګوندونو د ترهګر ګوندونو ګرځولو په نتیجه کې د دوی هغه ټول مال جایداد او نقدیت بند کړی شوی دی کوم ته چې د امریکانو واکمنو لاسونه رسی. پا په دې سبب دا دواړه ګوندونه د بینکارۍ د عالمی نظام نه بهر کړی شوي دي او دا شان نه خو چاته رقمونه لیږلی شي او نه د چانه وصولولی شي. دغه شان د امریکې ټول باپاریان، کارخانه دار او افراد هم دې خلکو او ګوندونو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
کو خبری خبرونه هم دومره وا اوس مو پام را ګرځو د بی بی سی رینی ځانګړي خبرونه ده.